السلام علیکم او ستړي مشي دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2014 کال د اپریل د میاشتې 14مه نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین 3 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د ریپورټونو ترڅنګ د 19 پروګرام د نړۍ رنګونو ترڅنګ پروګرام اف سی آر او پښتانه هم لرو. خو اول خبرونه له انیس اجملو. السلام علیکم. اول د خبرونو فرټ کې د خیبر پختونخوا سیاسي ګوند نوای د پاکستان چین اقتصادي کوریډور په لړ کې د اتحاد په جوړولو موافقه کړې ده. چارواکي وای په خیبر پختونخوا کې 13 روانه میاشت د بارانونو د وجې 1300 کسان وژل شوي دي او د شام د جګړې د ختمولو په موخه نن په جنیوا کې استاسي د خبرو لپاره راغونډي دي. د خبرونو تفصیل د خبر پختونخوا سیاسي ګوندونو د کاشغر گوادر اقتصادي کوریډور په برخه کې په مرکزی حکومت د فشار چولو په مخه د اتحاد په جوړولو موافقه کړې ده. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې په جوړولو کې د پښتنو سیمو ګټو ته د نه پاملرنې په احتجاج کې بعد دغه سیاسي ګوندونو اتحاد د زیارت په ورځ د پېښور په جماعت اسلامي مرکز کې خپله لومړۍ غونډه کوي. د پښتونخوا ولسي تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود په دې اړه پرون مشال ریډیو ته وویل
فیصلہ دا وشولا چې د کوریډور په حواله سره یو متحده محاذ فرنٹ یا اتحاد جوړ کو د دې لپاره موږ دوه مغونډه کې خودله په دې باندې مکمل اتفاق ته چې د کوریډور په سلسله کې پښتونخوا وطن ته هیڅ نه دی ملو شي. د مغربي روټ چې کم اوس دوی اعلان کړی دی دا ام دروغ دی. نو امید ده چې موږ به یو ډیر مضبوط اتحاد را جوړ کړی شو.
بل پلو د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف 13 ورځ په گوادر کې د چین پاکستان ترمنځ د اقتصادي لارې په موضوع غونډې ته د وینا پر مهال وویل په روان کال کې بعد گوادر او چین ترمنځ په اقتصادي لارې کارګو سرویس هم پیل شي. په خیبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي په خیبر پختونخوا کې په 13 روانه میاشت کې بارانونو 1300 کسان وژلي او د 1300 نه زیات یې ژوبل کړي دي. د پی ډی ایم ای ویاند عبداللطیف نن مشال لیډیو ته وویل د 13 روانه میاشتې په بارانونو کې د 1300 نه زیات کورونه هم ړنګ شوي او یا متاثره شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې وژل شوو ته د وړاندې نه 3 لک روپۍ د ضلعي چارواکو له لورې ورکول پیل شوي دي. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وای په فیصل آباد کې د یوې ټرافیکي حادثې په نتیجه کې 19 کسان مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د محمد نعیم په نوم یو ځایي چارواکي اسوسییټډ پریس ته ویلي دي چې د بس او ټرک ترمنځ په دې ټکر کې ښځو او ماشومانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د خیبر ایجنسۍ باړې تحصیل له متاثرین وایي چې د پوځي عملیاتو له وجې د باړې ځینې بې کوره شوي خلک اوس هم خپلو سیمو ته واپس نشي تللی او د نړېدلي کور په سر د 4 لک روپو سرکاري مرستې هم ځینو ته نه دي ترلاسه شوي. د خبرې د باړې مشرانو نن په پېښور کې د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ د دفتر مخې ته په یوې جرګه کې وکړې. د یادی جرګې مشر اقبال آفریدی په دې اړه نن مشال لیډیو ته وویل
د 22 ایریا دی چې پاغي کې لکه اوسم اپریشن شروع دی او خل په انتظار ناشتي د کال برابر شو چې خپل علاقو ته لاړ نه د تک د پاره چې کوم 1000 روپے اعلان شوی وو حکم 25000 روپے د اعلان شوی وو هغه ته اوسه پورې 75% خلکو ته ملو نشوي.
بلخوا د خیبر جنسی ترخم پولیټیکل تحصیلدار شکیل عمرزی پرون مشال لیډیو ته ویل دغلته د افغان کډوالو یو شمېر کورونه د لوړ پړو چارواکو په سفارښتنه د امنیت د ټینګولو په خاطر نسکور کړي دي. وایي په ترخم کې له 300 زیات افغاني کورنۍ میشتې وي چې ځینې یې په خپله خوښه ستنېدو ته رساوي خو د ځینو خلاف دوی کاروایي کړې ده. په ترخم کې اوسېدونکي دغه افغان کډوال وایي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي کارډونه هم ورسره دي خو پاکستاني حکومت بیا هم دوی په ارامه نه پرېږدي. د افغانستان جمهوری ریاست د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له اغه اقدام څخه هرکلی وکړ چې غواړي د هیواد ستونزې له سیاسي لارې حل شي. د ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان میناپال نن په یوې خبري غونډه کې هیله او خودله چې د خبرو له لارې به په هیواد کې سوله او امنیت ټینګ شي. اغه زیاته کړه چې افغان حکومت هوډ لري چې د خلکو په مرسته به د هیواد د دشمنانو ټولې هڅې شنډې کړي او د سولې، ثبات او پرمختګ هڅو ته به ورسیږي. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د شام د 15 کلنې جګړې د ختمولو په موخه د خبرو د نوې مرحلې لپاره نن په ژنیوا کې استازي راغونډیږي، خو په هغه هیواد کې موجوده تاوتریخوالی د دې خبرو د کامیاب کېدو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. د نننیو خبرو نه وړاندې د شام په شمالي صوبه حلب کې جګړې زیاتې شوې دي. د ملګرو ملتونو په ملاتړ د یادو خبرو مقصد یو انتقالي حکومت جوړول دي چې دا شان د شام کورنۍ شخړه پای ته ورسول شي. د شام په جګړه کې د 2,00,000 نه زیات کسان وژل شوي او د هیواد شاوخوا آبادی بیکوره شوی ده. د شام لخوا د ترکی په سمکه یو سل بیا توغندي لګیدلې دي. د ترکی میډیا ویلي دي دا توغندي نن د کلیسا ښار په دوو سیمو لګیدلې دي چې ورسره په خلکو کې ویاره پیدا شوې ده، خو چاته پکې مرګ ژوبله نه ده اوړېدلې. پرون هم د کلیسا ښار په مرکز د شام لخوا د توغندیو لګیدو وروسته د ترکی پوست د اسلامي دولت وسلوالې ډلې هدفونه په نښه کړل چې پکې یو تن وژل شو او نور زخمیان شول. اروپایي ټولنې د بشري حقونو پیښو ته په کتلو سره په ایران لګول شوي بندیزونه د یو بل کال لپاره هم وغځول. اروپایي ټولنې پرون وویل چې په دغه ټولنه کې شامل 38 هیوادونو له 2011 کال راهیسې په ایران د بشري حقونو د شدیدو سرغړونو له کبله د اساسو د کنګولو د سفري بندیزونه لګولي دي او په متواتر ډول د دې کتنه کیږي. تیره میاشت ایران د ملګرو ملتونو لخوا په هیواد کې د بشري حقونو په اړه د خپور شوي راپور ځواب په کاردلي انداز ورکړ. ایران وویل دا راپور له تعصب او د امتیازي توپیره ډک دی او د سیاسي انګیزې له مخې جوړ کړل شوی دی. اخیری خبر دا چې د کرغستان په بشکک کې د پارلیمان مخې ته د بشري حقوقو فعالینو د خارجي ایجنټانو په نامه د وړاندې شوي قانون سازۍ اساسه خلاف مظاهره وکړه. همداسې یو بل سلور کال وړاندې په روسیا کې عملی شو چې تر مخه یې هغه غیر تجارتي او غیر سرکاري ادارې چې په سیاسي فعالیتونو کې ښکېلې وي او له بهر نه څه ډول پانګې لاسته راوړي به د بهرنیو ایجنټانو په نامه پیژندل کیږي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. او زمون همکار رابع اکرم خان درته د کرنسو بای او د سبانی موسم حال وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.50 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.98 روپۍ او په 1.99 روپۍ یو پاؤنډ په 1.76 روپۍ او په 1.50 روپۍ یو ریال په 19.95 روپۍ اخیستل کیږي او په 28.10 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 28.50 روپۍ او په 28.50 روپۍ یو افغانۍ په 1.25 روپۍ او په 1.45 روپۍ او په یو پاکستانی روپۍ 2.73 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 2.75 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پیښور بنو او کوټه کې موسم اوچ وي. پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 18 او زیات نه زیات 3 بنو کې 14 او 10 او په کوټه کې 10 او 20 وي.
خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نو اوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل او د کرنسی او بایو د موسم حال مولا رابع اکرم خان نو اوریده. په خبرونه کې به واوري د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو د یو ګډ اتحاد جوړولو فیصله کړې. د مطالبو په اړه به واوري.
د مغربي روډ ته اول جوړ شي او موږ ته د لینک روډونه د افغانستان په لاره باندې وسط ایشیا ته ورسول شي زموږ دغه مطالبه ده.
په خیبر ایجنسی کې چارواکي وایي لسیمې د افغان کډوالو وستلو لړۍ شروع کړې، خو دغه کډوال څه احساسوي؟ بابا جوړ ایجنسی کې د لوبو د یوې میلې حال درکو.
موږ د سپورټ په ذریعہ باندې دنیا ته پیغام ورکو چې موږ د فاټا خلک دي، موږ قرآن نه خلک دي، موږ امن غوښتونکي خلک دي.
پونیس پروگرام اف سی آر او پښتانه کې به واوري چې په فاټا کې اف سی آر د قبایلو اقتصادي ژوند باندې څنګه اثر کړي.
اف سی آر هغه سره طاقت دی چې دی هر یو کاروبار سره لیک منتول شي او هغه د کوم سیمونه دي هغه هم خاصه دي ټولې د ترکه لارې اف سی آر نیولې.
پروگرام د نړۍ رنگونه هم اوریدل مهیره وې. تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوګې. د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو د یو ګډ اتحاد جوړولو فیصله کړې ده. تیر مازیګر د پښتونخوا ولسي تحریک تر سوري لاندې ټول ګوندي زغونډه کې دا فیصله هم وشوه چې دغه سیاسي اتحاد به سبا له په پېښور کې غونډه کوي. په پرونی غونډه کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر مغربي لارې بحث وشو او ګډونوالو اندېښنه څرګنده کړه چې دا لارې له پامه غورځول شوې ده. بلخوا تیر ورځ په ګوادر کې غونډه ته د وینا په وخت د پاکستان پوځ مشر ویلي دي چې پوځ به د دې منصوبې ساتنه کوي او دا به هر حال کې سرته رسوي. نور تفصیل له پېښوره د غلام غوث په رپورت کې دي.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د کوریډور د مغربي لارې په لړ کې د مشترکه محاذ د لاروانی تګلارې جوړولو لپاره به لومړی غونډه سباله د جماعت اسلامي ګوند د پېښور په مرکز کې ترسره کیږي.
فیصله دا وشوله چې د کوریډور په حواله سره یو متحده محاذ فرنٹ یا اتحاد جوړ کړو. د دې لپاره موږ دویمه غونډه کېښودله. په دې باندې مکمل اتفاق دی چې د کوریډور په سلسله کې پښتون خوا وطن ته هیڅ نه دی ملو شي. د مغربي روټ چې کم اوس دوی اعلان کړی دی دا ام دروغ دی. نو امید دا دی چې موږ به یو ډیر مضبوط اتحاد را جوړ کړی شو.
د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولنې مشر رحیم شاه اپریدی وایي
زموږ فاټ الایز فورم په دې سلسله کې پښتونخوا ولسی تحریک مکمل سپورټ کوو. د مغربي روټ ته اول جوړ شي او موږ ته د لینک روډونه د افغانستان په لار باندې وسط ایشیا ته
بلې خوا ته تیره ورځ په گوادر کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې سیمینار ته په خپل وینا کې د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف ویلي دي چې هم روان کال به د گوادر نه د چین پورې په اقتصادي راهداري د کارګو سرویس پیل شي. جنرال راحیل شریف دا هم ویلي دي چې په سیمه کې د دښمن خوفیه ایجنسیانې د دې منصوبې مخالفت کوي. د پوځ د مشر راحیل شریف د دې تازه سرګندونو نه وړاندې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي وو چې د راهداري د منصوبې په لړ کې د پښتونخوا صوبې سره دوکه شوې ده او د پښتونخوا د حکومت ویان مشتاق غنی بیا په خبري غونډه کې ویلي وو
سی پیک کا ڈائریکٹریٹ ہے اسلام آباد, اس میں ہمارے صوبائی حکومت کے نمائندوں کو بیٹھنے کی.
اسلام آباد کی دا چین پاکستان اقتصادی راہداری پر ڈائریکٹریٹ کی دی زمون دا صوبائی حکومت نمائندگانو تا دا کینولو اجازہ ورکڑی شی او چی مونگ سرا کومی جمنی شوی دی نو مونگ دا ہاگا جمنو پورا کولو لپارا مرکز تا یادگیرانا کوو او کدگا جمنی نا پورا کی گی نو بیا مونگ دا ہر گام پورتا کولو لپاره تیار یو.
کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو.
کسه هم د پښتونخوا حکومت او د پښتونخوا سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په لړ کې اندېښنې لري. خو د اقتصادي راهداري په لړ کې د پاکستان د پوځ د مشر راحیل شریف تازه سرګندونې دا خبره ثابتوي چې د اقتصادي راهداري منصوبه باندې کار د مرکزی حکومت د پلان مطابق روان دی او د پوځ د مشر راحیل شریف د وینا مطابق به روان کال په کاشغر گوادر لاره چین ته د کارګو سرویس هم پیل شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې ګنده شګردی مکمل ختم
افغانان څوک به شک چوک
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
یو څه مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو, هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده, هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.
د خیبر جنسي انتظامی چارواکي وایي چې د تورخم باچا مین نه د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې ده او الته د کډوالو ځینې کورونه عمران کړې دي. دوی وایي تر جمعې ورځې پورې د ټول کډوال په خپل خوښه وزي کې نه بیا به دوی کورونه نړول کیږي او د دوی به په زور وستل کیږي. بل خو الته میش د افغان کډوال وایي چې د بې کوره کېدو له امله له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوي دي او اوس په هیڅ ځای کې سرپناه نه لري. په دې اړه نور تفصیل لسیمې د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری راکوي.
د تورخم پولیټیکل تحصیلدار شکیل مرزی وای چې دلته خواوشا درس و وتلس کورنۍ دیروي چې اتیا پکې په خپل خوخه افغانستان ته لاړې او تر اوسه د افغان کډوالو شپه کورونه ډنګولې دي. پولیټیکل چارواکي وای چې دغه ګام یې د خپلو لوړپوړو چارواکو په امر د امنیت په خاطر پورته کړی دی. خو په تورخم پوله میشت افغان کډوال وای چې دی بې کوره کېدو له سختو ستونزو سره مخ کړي او اوس په هیڅ یو ځای کې سرپناه نه لري. په تورخم باچا مینه کې د خپل خالي کور مخې ته ولاړې یوې میرمن هوا بی بی مشال ریډیو ته وویل
بیگاش پم دی خال کې کله ما دا غوښو چې واسو کډی را په سر کل دین وز غلو کې لرګم نه غکل دین دا خال کې پراتی دی او سره وباسو لګي او چې وزه یې نن پری دی ډیر دسه تکلیف را مانی ته شو چې قیامت علامه ده. نو چې موږ اته سی غواړو چې موږ خو څه زی می راکې کنه چې شه راکې موږ بسو وکړو موږ خو سړی ریړي کار کوو واو کنه وا بس خو دې تورخم کې دی وړو به کباړ مبال لاټولاو او موږ به پیزان ساته اوس دې دې نه موږ وباس موږ چې تلاړ افغانستان کې یو ځای کې زی دلته خو دایښ دی چې دې دې نه والتم دایښ وګ نه غینه دلته تاسو کې چې موږ مړ کې
ملتان هم کړه بار کړې وا او خپل احساسات یې صدا سي شریک کړل.
نور موږ په زور د غیر ابس اخیستې هغه بلډوزر وګوره کرنکونه چې کشکي را کشکي موږ هغه خپل عزت غپکی غوسه کرنک ما په شاول لا باندې کور کوټر غورځي دیش کان هم تیر کړل دی وطن کې د عزت لپاره تیر کړل نه دهشتګری نو دلته ریکارډ پروت دی ټول هغه دلان کرکا هم پراته دي کارټونه سره وو کارټونه ته درې میچ کې چې ماجر کارټونه لا تیر شوی ماجر کارټ سره شتا موږ دغه غ مزه اوس په شاول را ولې پردی جهاد کور بوران کې د جهادات خو پردی د شنوارو دي.
او یو بل تن د لاور خان چې زده کون کوي دی وی ویل
اتمه پر سبق مې ولا دی بورډ پیپر ولا دا پانی بورډ پیپر ورکړي او بس وزو اوس بس پات کوي نو بس من خو چې جاري ساتو خو چې دلته پرې خوي دا اوس رواني وزونو نو بس ولاش خپاشل نو نور
چارواکي وای چې د تورخم دواړو غاړو ته میشتو خلکو ته د راهداري کارډونه جاری کړي دي او په نږدې حدودو کې پرې یوازې تګ راتګ او کار روزګار کولای شي او هغه خلک چې پاسپورت پی او آر کارت تذکره او راهداري نه لري نو بیرته به ستنوي. فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر جنسي.
دا مشال ریډیو دا
په کابلی سیمه کورمه جنسی کې د مخیزو سیمه کاروندګر غوښتنه کوي چې د کورمې خوړ پر غاړو دی او بو ته زر تر سر بندونه جوړ کړل شي. د دوی په خبره په سیمه کې د ځمکو د ساتنې لپاره بندونه نشته چې لامل یې دوی ته سخت زیانونه رسیدلی دي. بلخوا چارواکي وایي د سیمې له کاروندګرو سره به مرسته کوي. په دې اړه نور تفصیل د طارق اورګزی په رپورت کې واوري.
په کورما کې د مخیزو سیمې کروندګران وایي په دې سیمه کې ممکنه د خوړ اوبو او سیلابونو له امله کوم زیان نه د بچو لپاره حکومت دې ګامونه اوچت کړي. د دوی په خبره د کورمې خوړ پر غاړه د دوی په زرګونو اکړ ځمکه د سیلابونو په وجه متاثره کېدای شي. میرعالم خان په نامه د سیمې یو کروندګر مشال لډیو ته وایي په سیمه کې د ځمکو حفاظت لپاره بندونه نشته چې له امله دوی ته سخت زیانونه واوړېدل.
پزرګونو په کورونو ازما کرنه یو لا ټول ځنګل یې را بلور کې شوې دي. دې ازما کې چې څه دانه کې کوم فصل او جوار کولو شولې کولې سیبون او کوم خوراکي مواد غړ ټول دوکې.
مخیزو سیمه د کوزي کورمه په حدودو کې راځي چیرته کې د اکثره خلکو ژوند په کار کروندې ولاړ دي. په 2000 کال کې لافریقایي ځخړو له امله به کور شوې د مخیزو خلک درې کالونه زیات وخت کېږي چې خپل کورونو ته واپس شوې دي. خو منیر خان په نامه د سیمې یو مشر او کروندګر مشال لډیو ته وایي په سیمه کې د دوی د ستونزو د حل لپاره تر دې په حکومتي کچه هیڅ کارونه نه دی اوچت شوي. دې د حکومت غوښتنه کوي چې د کورمې خوړ پر دواړو غاړو د اوبو ته زر تر زره بندونه جوړ کړي ګني بیا به دوی ته ستونزې جوړې شي.
مخکې دی کې بډې وې خو د جنګونو ورسره د ارت ته تباه شوې دي. کوم جلونه وغه خلکو خلاص کړي دي اوس بډې ړنګې دي. مو حکومت نه بار بار مطالبه کړی دی درخواستونو شکل کې ما ته تحریر کړی دی. حکومت هم بار بار لیا دی خو سفر حکومت سے اعلان نه دی کړی منظوری نه دی رکړی. نو مو حکومت نه بیا مطالبه کوو پر زور مطالبه کوو چې مو د پټیو د کلو نقصاناتو خیال د اوسه تای کړی شي.
د کورمې د زراعت محکمې یو مشر انور خان مشال لډیو ته وای مخیزو خلک تیر د جنگونو له امله سخت ځپل شوی دی او زیاتوي چې دوی غواړي چې د سیمې خلکو مرسته وکړي چې دغه سیمه په زراعتو کې یو ځل بیا ښه شي.
سروې ته زه لوړوم او مخیزای قوم ته روغلو زه بیا ورسره لوړوم.
واڈا سیکرٹری صاحب تعلق لاری اور ایگریکلچر بترو بندی گئی آخر بھی ان شاء اللہ ڈولی مسئلے حل شی اور کتا پروگرام ہونا شروع ان شاء اللہ پروگرام
واضح دیوی چخر لا چے سیمینا واخلا د کورمی تر اخیری پولا پورے د کورمی خوڑ فاصلہ دو اویا کلومیٹر ادا چپدے کے د زائی خلقو تر مخا یوش میر علاقے داسی دی چپ ہغو کے دزمو کو حفاظت لپارا بندونا نہ دی جوڑ شیوی تارک ورگزے مشال ریڈیو پیخبر
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د خیبر پختونخوا له بنو سره نږدې د ډومیل اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی لپاره د تعلیم، صحت او اوبو انتظام وکړل شي. ولخوا د سیمې منتخب استازي وایي چې پرمختیايي پروژې یې شروع کړي دي. نور حال د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود را کوي.
په دغه باریک شه د ډومیل زنه و سدون کی د مشال ریډیو سره په دارنګ جاغه دلی دی.
زه عبدالناصر مخدوم میزو ډومیل شه بنیادی د سړک ډیره مسله دو سره چې خاص کر په کلیه ته تاک چې کومو اغه مسلې دي سړکان کفر دي.
مونږ نوم دی آزاد خان. بجلی بالکل نشته امیر لکه شه 24 غنټه شه 2 غنټه وی.
زه بختیار بزنخیل خبره کوم. تعلیمي ادارې شه تقریبا داسې شمیر کا چې نیم تعداد رسی و نیم نردري می زکه چې کومه ماستر دي کنه اغه پیرا نردری می ڈیوٹی نکو او چکیم د سکول مالکون دی اغه اکثر اغه اماراتین د خپل ذاتی استعمال شروالی دینه علاوه دلتا چکیم تعلیمی صورتحال لای پاکشه د نقل ډیر زیات رو جهان دی نقل ډیر زیات کیږي د تعلیم د خوراول په زیبون د تعلیم بربوت شو او زده دغه د مخنیوی د پورا داخل کې تسول کې مکه د نقلی نه بند کې چې تعلیم حالات شش
نایم هتی خل ارس کو د ترل د به مکمل مسله حل نه دو د ترل په غاٹا خبر زدا کو کورم تنگی ڈیم والا مسالہ دا کچرے جوڑ سی دا کورم تنگی ڈیم و دا تا دے میر دے تال طرف تا دگے نا مستا نہر روکڑ سی نو دا دے میر دے بے دائمی مسالہ حال دے دگی نہر نا بیا دے میر دے تھلے بندی باس ہاں کے دائی سی او دے نویم زکے دے ابو دئی چا بنجار ایسے دی کچرے دا نہر روشی نو دی نہر پوا جاؤ ا بنجار ام زکے ابو دیشی
دے ڈومیل دو سے دن کو دے دغونم گڑ چاونا میں چھ دسی میں ذمہ وار کونسلر خبر کا آغوی سزا بابو کا وار وائی زنے
زو عبید خان زیرکی برباخیل یون کونسلنا تحصیل کونسلر میجو د خپل چکیم حکومت جوړ شوی دی تقریبا لس میاشتې کیږي. په دا راون فنډ شې میزه 1 کروڑ روپۍ د تحصیل ډومیل شهر د پورا ایشه کړې دي چې پاک شي میزه د سولر چکیم سټریټ لایټس دي هغه د پورا خو او میزه سیوري سیستم د پورا خو پیسې ایشه کړې دي. نو کمیشتا کله خصوصي ګرانټ خصوصي پیکج ملاو شي نو ان شاء الله میزه د ډومیل د پورا د ټیوبیل د ای بی د پورا میزه سولر ټیوبیل خلاګوي او که خصوصي ګرانټ میشتا د بلدیا وزیر روکو نو ان شاء الله میزه دا ډومیل نه شهر جوړوي.
ڈومیلو سے دن کو یلا جاوا تکڑا چھ حکومتی چروا کی بات لفظوں پہ مطابق دے دو دغا نم گڑتیاوے زر کی عملی کی. سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈومیل بنو
پر فاٹا سبان دے سل کال اڑان دے دہا وقت انگریز واکمنانو دا ایف سی آر پہ نامہ یو قانون نافذ کر چتروا سور باندے تپل شو دے پدغه قانون کې څه دي؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دي دا ټول غیر آئینی غیر قانوني او غیر اسلامي دي.
اف سی آر او پښتانه ونیز خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې ل احمد شاه اعظمی سره.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په باجوړ ایجنسی کې د لوبو میله یا سپورتس گالا شروع شوې ده چې د کرکټ، والی بال او فوټبال په شمول ثقافتي لوبې هم پکې شامل دي. دا میله به تر لسو ورځو پورې روانه وي. د باجوړ ایجنسی د لوبو د محکمې په خبره په دې میله 500,000 روپۍ لګښت راځي. یادې لوبې د باجوړ ایجنسی په لوی سپورتس کمپلیکس کې روانې دي. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزی را کوي.
یو ځوان چې د کرکټ لوبغاړی دی او په دې میله کې به د خپل کرکټ لوبډلې سره برخه اخلي. برهان الدین نومېږي
او ان شاء الله زموږ نور هم داسې د حکومت نه امید شته چې هغه به په دې اخلي نور اقدامات هم وکړي او دا ګراوندونه به نور هم موږ آباد کړي او موږ د سپورټس په ذریعه باندې دنیا ته پیغام ورکړو چې موږ د فاټه خلک یو، موږ پر امن خلک یو، موږ امن غوښتونکي خلک یو، موږ طرفې پسند خلک یو.
فضل حکیم خان د بیسبال نومې لوبې د باجوړ ایجنسۍ مشر دی او هغه وایي چې د بیسبال لوبه په دې میله کې نه ده شامله. وجه یې دا ده چې د یادې لوبې لوبغاړي لوبغاړي په قبایلي سیمو کې کم دي. دې زیاتوي چې هغه به د باجوړ نه د یادې لوبې لوبغاړي راوباسي.
نو په دې کې تقریبا درې څلور لوبې داسې دي چې هغه پکې شامل شوي نه دي. یو چې کوم زمونږ بیسبال لوبه ده هغه هم پکې شامل نه ده. د دې نه مخکې مطلب دا دی چې دغسې یو ونه غوندې کې یونټ شوي دي، خو دا خو د باجوړ ایجنسۍ ډېر غټ مطلب دا ده چې سپورټس بال نه وه، بلکې مطلب د سپورټس میله وه.
د باجوړ ایجنسۍ سپورټس کمپلیکس په لوی میدان کې دا لوبې کولی شي. دې لوبو ته ولس هم خوشاله دي. او معاذ خان چې یو ځای خبریال دی وایي چې د یاد کمپلیکس نه بهر وړوکې بازار لګېدلی.
کوم دی ډېر زیات رش دی، خلک راغلي دي، مختلف ما دا کمی پالودی چی دی، کم شربتونه چی دی، هغه پر یړو باندې لګیدلی دی، ماشومان هم راځي، غټم راځي، التا د گاړو تا گرا تا کم ډیر سی واښوې دی، خلک چې کم دی په ګنډش مهرباني زی راځي. نو د غزه کې داسې د بازار غونټه سما ده او ډیر زبردست ماحول دی.
بیا می د سپورټس منیجر باجوړ ایجنسی فضل اکبر خلچ سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
ثقافتي زمې داسې وړې وړې لیوبې لکه څه کته څه پیژې نه هغه په کې او شو دا رس کشي و په کې په دې شو جمناستیک د دې څه کولو باندې و ان شاء الله یو مقابله کې مونږ غیته لکه د لوبو چې کوم ټیکس دی د فان دی دا څه د پاتہ زر کلاریان چې کوم دی دا دی ته کوم ورکو څنګه نارم دا د امن د
دا لوبی با دا روانی میاشتې ته د یوشتمې نیټې پورې وي چې په کې د هر ګټلې شوي ټیم او ښه لوبه کوونکو ته انعامونه ورکول شي. میله کې برخه اخیستونکو او له بهره راغلي ځوانانو ته د استوګنې د ځای او د ګاډو بندوبست هم یادې محکمې کړی دی. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغانستان حکومت افغان ځواکونو لپاره د جګړې 15 کلن پلان منزور کړ. په دې پلان د افغانستان امنیتي ادارو له نیټو سره یو ځای کار کړی دی. افغان چارواکي هیله مندي چې د دې پلان په تطبیق سره به هغه ځایونه چې اوس په هیواد کې دننه د حکومت مخالفه ځواکونو په لاس کې دي تصفیه شي او امنیت پای ټینګ شي. دا پلان په داسې حال کې تصویب شوی چې د ملا اختر محمد منصور په نوم د طالبانو ډلې له خپل لوري د نوو جنگي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې واورئ.
د افغانستان جمهوری ریاست هیله لري چې د افغان ځواکونو له 15 کلن جنگي پلان سره به په ټول افغانستان کې امنیت ټینګ شي. د ولسمشر غنی مرستیال ویان د وخان مینپال ازادي راډیو ته وویل په دې پلان کې هر هغه ډله چې له افغان دولت سره جنگ کوي، که طالبان دي که داعش دي، هر ډله شي د افغانستان او د دې هیواد د خلکو دښمنان دي چې موږ به د هغوی په وړاندې جګړه وکړو.
په مجموع کې دا یو بریالی پلان دی چې موږ په دې هیله باندې په تطبیق سره به د افغانستان ټولې هغه نقطې چې دښمن نه اوس پر قربانی سلطه لري یا ولکه لري هغه د دوی له ولکې به باسو، هغه به د امنیتي ځواکونو یا د افغانستان د حکومت د ملکي او نظامي ادارو تر چوکاټ لاندې او تر پوښښ لاندې راځي.
د جګړې 15 کلن پلان تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت شورا په غونډه کې چې مشي ولسمشر اشرف غنی کوله تصویب شو. د وخان مینپال وای په دې جامع پلان کې ګواښونه او هغه ټکي چې زیان ور رسیدلی شي معلوم شوی دي.
دغه پلان له مخې مون په افغانستان کې تهدیدونه تعریف کړي دي. دغه په وړاندې باندې زموږ مبارزه څرګنده ده. ارزونه د دې سوې ده چې په راتلونکي کې کمی اړتیاوي د افغانستان د ملي قواوو دي. دغه لپاره پلان جوړ شوی دی. افغانستان هغه نقطې په نښه شوي دي چې په راتلونکي 15 کلن پلان کې به زموږ قواوې هغه ته رسېږي او هلته به ځای پر ځای کېږي. ټول بالقوه خطرونه چې اوس دي په راتلونکي کې پیشبیني شوي دي، د هغو سره د مبارزې لپاره بشپړ تیاری نیول شوی دی.
د ولسمشر غني مرستیال ویان په هغو سیمو کې چې زیان ور رسېدلی شي د هلمند نوم یاد کړ. د افغانستان جمهوری ریاست، امنیت شورا، کورنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د ملي امنیت ریاست د ناټو د غوښ ملاتړ له ماموریت سره په سلا مشورې دا پلان چمتو کړی دی. د امنیت شورا په پرونی غونډه کې د افغان ځواکونو په سرلنۍ پلان هم تصویب شو. بل لور ته مقابل لوری هم غلی نه دی. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو ډلې د سیشن بی په ورځ د عمري په نوم د پوځي عملیاتو د پیلېدو خبر ورکړ. د ناټو عمومي منشي روان میلادي کال د افغانستان لپاره یو سخت کال یاد کړی دی. د اسوسییټډ پریس اژانس په وینا یانس ټولتنبرګ په دې باور دی چې طالبان، القاعده او د اسلامي دولت ډله یا داعش په افغانستان کې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د ماسپخین درې نیمه بجې کې دونکو دی لنډ خبرونه له انیسا جمل اورو. دا خبر پختونخوا سیاسي ګوندونو د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور په برخه کې په مرکزی حکومت د فشار چولو په مخه د اتحاد په جوړولو موافقه کړې ده. د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لارې په جوړولو کې د پښتنو سیمو ګټو ته د نه پاملرنې په احتجاج کې بعد دغه سیاسي ګوندونو اتحاد د زیارت پرسته پېښور په جماعت اسلامي مرکز کې خپله لومړۍ غونډه کوي. په خبر پختونخوا کې د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې چارواکي وایي په خبر پختونخوا کې په تیره او روانه میاشت کې بارانونو یو سل اته څلوېښت کسان وژلي او د یو سل دېرش نه زیات یې ژوبل کړي دي. دا خبره د پی ډی ایم ای ویاند عبداللطیف نن مشال ریډیو ته وکړه. د پاکستان د پنجاب صوبې چارواکي وایي په فیصل آباد کې د یوې ټرافیکي حادثې په نتیجه کې نولس کسان مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژوبل شوي دي. د محمد نعیم په نوم یو ځایي چارواکي اسوسیټ پریس ته ویلي چې د بس او ټرک ترمنځ په دې ټکر کې ښځو او ماشومانو ته هم مړه ژوبله اوښتې ده. د خیبر ایجنسی باڑی تحصیل متاثرین وایي چې د پوځي عملیاتو له وجې د باڑی ځینې بې کوره شوي خلک اوس هم خپلو سیمو ته واپس نشي تللی او د نړېدلې کور په سر د څلور لکه روپو سرکاري مرستې هم ځینو ته نه دي ترلاسه شوي. دا خبرې د باڑی مشرانو نن په پېښور کې د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ د دفتر مخې ته په یوې جرګه کې وکړې. د افغانستان جمهوری ریاست د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له هغه اقدام څخه هرکلی وکړو چې غواړي د هیواد ستونزې له سیاسي لارې حل شي. ولسمشر محمد اشرف غنی مرستیال ویان د واخان مینپال نن په یوې خبري غونډه کې هیله وښودله چې د خبرو له لارې به په هیواد کې سوله او امنیت ټینګ شي. د شام د 300 کلنې جګړې د ختمولو په موخه د خبرو د نوې مرحلې لپاره نن په ژنوا کې استازي راغونډیږي، خو موجوده تاوتریخوالي د دې خبرو د کامیابه کېدو په اړه شکونه را پیدا کړي دي. او د شام لخوا د ترکی پسمکه یو سل بیا توغندي لګیدلې ده. ترکی میډیا ویلي دي دا توغندي نن د کیلس خار په دوه سیمو لګیدلې دي، خو چاته پکې مرګ ژوبلا نه دا اورېدلې. لند خبرونه تاسو مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس وخت شوې ده د هفته وار پروګرام د نړۍ رنگونه. په دې پروګرام کې تاسو د ساينس ټکنالوژي او د فلمي نړۍ په اړه معلومات اوریدلی شئ. د خبرونې کوربه ګل آیاز دی. تر دې روسه ساس لپاره یو بل پروګرام هم لرو له مشال ریډیو سره. اوسه
د مشال اړیو 19 پروګرام د نړۍ رنگون کې تخپل کوربه ګل آیاز سلامونه ومنې. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور پروګرامونو په شان په نننې خبرونه کې مدرته د نړۍ لپاره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې امریکې د ډایناسور ځناور باقیات له هغې وروسته منګولیا ته واپس کړي چې کله ورته دا معلومه شوه چې دا په غیر قانوني توګه هغه هیواد ته وړل شوي دي. په دې باقیاتو کې د باکتورو سورس ډانچا، پروټو سایریټاپس، د اګو جالا او د ټیریکس سره تعلق لرونکي کوپړي شامل ده. دا ټول ډیر نایاب ګڼل کیږي. دا ذخیره هغه وخت ضبط کړل شوه کله چې په جالی دستاویزاتو امریکا ته لیږدول کېدل. امریکې له تیرو 15 کلونو راهیسې منګولیا ته د درویشتو ډایناسور ځناور باقیات واپس کړي دي. د امریکا د کسټم چارواکي وایي چې د الورامس نایابه کوپړی 1 کروڑ کاله زړه ده او دا هغه سامان وو چې یو فرانسوي سوداګر په ای بی خرڅولو لپاره وړی وو. په نړۍ کې منګولیا هغه هیواد دی چې د ډایناسور ځناور تر ټولو زیات باقیات پکې موجود دي. په نړۍ کې د پخوانی درې نوي ټولنو او تهذیبونو انسانانو له زرګونو کلونو راهیسې د یو بل قرباني ورکړې دي. دا کار تهذیبونو د خپل حاکمیت او واک پر ځای ساتلو لپاره کاو. په مکسیکو او پیرو هېوادونو کې تهذیبونو هر کال دیوتاو لپاره د زرګونو کسانو قرباني ورکوله چې مقصد یې طبقاتي نظام ژوندی ساتل او په ټولنه کې د ذات پات مستحکم کول وو. په ایشیا، افریقا او امریکا کې نور تهذیبونو د انسانانو حلالول، په کشتو کې بهول او ژوندي ښخولو پیښې عامې وي. د کارپانو تر مخه په عمومي توګه د ټیټې کچې ذات کمزوري خلکو قرباني ورکول کېده او مذهبي مشرانو او باچهانو د دغه قربانو فیصله کوله. په مکسیکو کې ازتک تهذیب کې جنگي قیدیان او د غلامانو قرباني کېدلې. د یونیورسټي آف آکلند او ویلنګټن، میکس پلاننګ انسټیټیوټ آف ساينس اینڈ هیومن هیسټري او نورو ادارو په دې مهم تحقیق کې برخه اخستې ده چې مقصد یې انساني تهذیب کې د انسانانو د قربانۍ جاج اخستل شوی دی. کارپوهان په دې اندي چې د انسانانو قرباني ورکولو سره شتمنو خپل وجود او پټولونه کنټرول پر ځای ساتلو. په برتانیا کې یو څو ماشومانو غیر معمولي او خیارتیا نه کار اخستې د دوه غلو په نیولو کې د پولیسو مرسته کړې ده. د
دغه ماشومانو د سری په چپل سره نږدې پټو کې لوبې کولې چې دوه کسان یې په تیښته وکتل. د دې وروسته د پولیسو یو هلیکاپټر یې وکتل نو دوی پوه شو چې پولیس د دغه کسانو په لټه کې دي. دغه ماشومانو د پولیسو مرستې لپاره په پټو کې د تیر نښه جوړ کړه چې پولیسو ته یې لاره وښوده چې غله په دې لاره روان دي. د پولیسو هلیکاپټر هغه لاره خپله کړه او دغه دواړه غله یې ونیول. د پولیسو چارواکي د دې پیښې تصدیق کړی او ماشومانو ذهانت یې ستایلی دی. د یو نوي تحقیق نه دا خبره معلومه شوې چې ویټامین ډي اضافي خوراک سره د زړه ناروغۍ درملنې کې ډېره زیاته مرسته ترلاسه کېدی شي. د زړه په رنځ اخته 130 کسانو ته کوم سپلیمنټ ورکړل شوی وو د هغې نتیجې ډېرې زیاتې مثبتې وې. د لیډز ټیچنګ هسپتال یوې ډلې د دې تجربې نتیجې خپرې کړې دي. خو د برټش هارت فاونډیشن په وینا د دغه ګولو جاج اخیستو لپاره د نورو تجربو ضرورت دی. ویټامین ډي د مضبوط اډوکو او غاښونو صحت لپاره ډېر زیات ضروري وي او د دې نورې ګټې د بدن نور برخو ته هم رسیږي. په دې تجربه کې شامل خلکو عمر 80 ته نږدې و. په دې عمر کې په دوبی کې د دوی په بدن کې ویټامین ډي کې کمی راشي. کاربوهان وایي چې دا خلک له کوره بهاره ډېر کم وخت تیروي نو ځکه د دوی په بدن کې د ویټامین ډي جوړېدو صلاحیت کم شي. دې تحقیق سره تړلی یو ډاکټر وایي چې زیات مقدار کې دوا اخیستل پکار نه ده ځکه چې په دې اړه د نور تحقیق ضرورت دی. ویټامین ډي زیاتره د لمر رڼا نه اخیستل کېږي. د دې نه علاوه ماهي، اګو او په ناشتو کې د مختلف سیریلز نه هم ویټامین ډي اخیستل کېدی شي. د موټرو کمپنۍ ټیسلا مشر ایلن مسک ویلي دي چې د برقی موټر ماډل دریم لپاره د 2.5 لک نه زیاتو خلکو پیشکی آرډر ورکړی دی. د کالیفورنیا د کم قیمت برقی موټر تیرونی معرفي کړل شوی وو. دا برقی گاډی به په 2018 کال کې د خرڅ لپاره وړاندې کیږي. په برتانیا، برازیل، چین، نیوزیلند او د هند په ګډون یو شمېر هیوادونو کې خلکو پیشکی بوکینګ کړی دی. د ټیسلا کمپنۍ مشر وایي چې د دوی هدف په یو کال کې 5 لک موټر گاډی جوړول دي. د دې برقی موټر گاډی یا $15,000 ده او د یو ځل چارج کولو وروسته شاوخوا 350 کیلومتر سفر کولی شي. ټیسلا کمپنۍ تیر کال 50,000 موټر گاډي جوړ کړی وو او په نړیوال مارکیټ کې د نورو کمپنیو نه زیات د دوی برقی موټر گاډي خرڅ شوی وو. په فوري توګه د پیغام لیږلو سرویس واتس اپ اعلان کړی دی چې د صارفینو پیغامونه یې انکرپټ کول شروع کړی دي. په دې نظام کې پیغام استولو او موصولولو دواړو خواوو نه انکرپشن کیږي. د دې دا معنا ده چې د استولي پیغام به ګډمټ وي او هغه بل کس به هله د دې پیغام پوهیږي چې کله ډیکریپټ وي. کچري بل څوک د دې پیغام د لوستلو کوشش کوي نو هغه به ممکن نه وي. د فیسبوک ملکیت لرونکي واتس اپ خپل وای چې دې سره به د شخصي پیغامونو حفاظت نور هم یقیني شي. دا ګام له هغې وروسته اخیستل شوی چې د امریکا اف بی آی ادارې له اپل کمپنۍ نه د یو وسلوال د آیفون شخصي معلوماتو ته د رسایي لپاره مرسته غوښتې وه خو اپل کمپنۍ د دې نه انکار کړی وو. او اوس د فلمي نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې ونی کې هم فلم بیٹمین ورسز سپرمین ڈان آف جسٹس په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 1.5 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم زوټوفیا دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 500 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم دی باډ گارډ دی چې تر اوسه پورې د 25 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم بیٹمین ورسز سپرمین ڈان آف جسٹس په لومړي نمبر، فلم زوټوپیا په دویم نمبر او په دریم نمبر فلم مائی بگ فیٹ گریک ویڈنگ 2 دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم کی اینڈ کا په لومړي نمبر دی. دی فلم تر اوسه پورې د 40 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم راکی ہینڈسم دی چې تر اوسه پورې د 40 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دریم نمبر فلم کپور اینڈ سنز دی چې تر اوسه پورې د 70 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هالی ووډ سینما مشهور ډایریکټر سٹیفن سپیلبرګ نومې فلم دی بی ایف جی لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د روډال ډال په ناول جوړ دی چې هم دغه عنوان لري. دا یو خیالي فلم دی او ډیزنی کمپنۍ جوړ کړی دی. دا فلم به د جولای په لومړۍ نیټه نمایش لپاره وړاندې کیږي.
I think it comes at 3 in the morning, when I'm the only one left awake, like now.
Ah!
giant country.
Why did you take me?
Because I hear your lonely heart. I was hearing all the secret whisperings of the world.
د امریکا هالیوډ او برتانیا سینما په ګډه د سنو وایټ فلم سیریز دویمه برخه دی هانټسمن وینټرز وار ټریلر خپور شوی دی. دا فلم د جرمني خیالي کردار سنو وایټ باندې جوړ دی. په فلم کې مشهور اداکارانو کریس هیمزورت، چارلی ترونت، ایمی بلنټ او نور اداکارانو کار کړی دی. دا فلم به د اپریل په 28 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
You are my queen, but not for long. Your sister holds a baby who will grow to be more beautiful than you. But beware, should any harm come to the child, your sister will unleash a power unlike anything the world has ever known.
The pain of her loss. The good queen built a fortress of ice around her heart. If she could not raise a child, she would raise an army.
You will train. You will become my huntsman.
Nice shot.
د هند کرکټ ملي لوبډلې پخوانی کپتان او وتلي لوبغاړي ازرالدین په ژوند جوړ فلم اظهر لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې د ازرالدین کردار عمران هاشمی کړی دی. په هند کې ازرالدین یو لاجمن لوبغاړي په توګه پیژندل کیږي. په فلم کې د ازرالدین د لوبي او سټابازه یعنی د لوبي خرڅولو واقعیت ښودل شوی دی. دا فلم ټونی ډیسوزا ډایرکټ کړی دی.
جب اظہر کو لگا کہ اس کے کھیلنے کے دن کم ہے تو اس نے پیسے لے کر کھیلنا شروع کر دیا. اظہر نے اپنی ٹیم کو، اپنے دیش کو، اپنے ہزاروں فینس کو دھوکہ دیا ہے.
کتنے میں بیچ دیا دیش کو اظہر؟
تیرے کو جواب بول کے نہیں کھیل کے دینا. تم منہ سے بولے گا تو کچھ ہی لوگ سنیں گے، بلہ بولے گا تو ساری دنیا کو سننا پڑے گا.
آپ نے انڈر پلے کرنے کے لیے ایم کے شرما سے 1 کروڑ روپے لیے تھے.
میں کسی ایم کے شرما کو نہیں جانتا ہوں.
150 پلیئرز ہیں، 11 ٹیمز ہیں، پھر تیرا ہی نام کیوں؟
د هندی سینما مشهور اداکار شاہ رخ خان نوی فلم فین با په روانه میاشت کې نمایش ته روان دي کیږي. دا فلم یش راج کمپنی جوړ کړی دی. په فلم کې شاہ رخ خان ډبل رول یعنی دوه کردارونه لوبوي. په فلم کې شاہ رخ خان هیرو او په خپل د هیرو مینوال وي.
دور سے تو کچے والے فینس تالیاں ہو جاتے ہیں، میں تو گلے لگا کے دے کے آؤں گا اس کا ٹرافی
جب دیکھو آرین آرین آرین
لگتا جائے تو آرین کھلا گا
فین.
A small birthday gift to the love of my life, Aryan Khanna.
Happy birthday, Sylvia.
Fan hai. Apne aap ko junior Aryan Khanna bolta hai.
Listen to me carefully. Jo tumne kiya hai, wo galat hai.
Maine itna kuch kiya aapke liye aur aap.
Tum hote kaun ho mere liye kuch bhi karne wale?
Aapka fan?
Tum nahi ho mere fan.
Aisa mat bolo. Aapki life ke 5 minute bhi nahi mil sakte mujhe kya?
Meri life hai. Mera time hai. تمہیں 5 سیکنڈ بھی کیوں تھا؟
پہلے فین سٹار کے پیچھے بھاگتا تھا، اب سٹار فین کے پیچھے بھاگے گا.
میں آپ لوگوں کے ذریعے سب کو وارن کرنا چاہتا ہوں، وہ کبھی بھی کسی کو بھی چوٹ پہنچا سکتا.
گورو ہے تو آرین ہے، گورو نہیں تو آرین کچھ بھی نہیں.
درنو اوریدن کو تاسو د مشال لاډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپ معلومات واوریدل. اوس خپل کوربا ګل ایاس ته اجازه ورکړي. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغه پورې خپل ویلا مسپارم.
اوس تاسو پام د اف سی آر او پښتانه 19 خبرونه پر لور را ګرځوم. په فاټا کې د انګریز له وخته تپل شوی قانون فرنټیر کرایمز ریګولیشن یا اف سی آر ځایي ولس نه یوازې په سیاسي او ټولنیزو ډګرونو کې اغیزمن کړي، بلکې د دې سیمې او ولس پر اقتصاد یې هم اغیز کړی دی. اف سی آر او پښتانه نننۍ خبرونه کې د فاټا او د دې سیمې د ولس پر اقتصادي حالت، د اف سی آر پر اغیز بحث شوی دی. دا خبرونه احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
اف سی آر او پښتانه
د مشال رادیو په اونیز خبرونه اف سی آر او پښتانه کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. په 1901 کال کې پر فاټا تپل سوی قانون اف سی آر د ځایي ولس ژوند نه یوازې په سیاسي او ټولنیز توګه اغیزمن کړي، بلکې د قبایلي ولس او قبایلي سیمو پر اقتصاد او اقتصادي حالت یې هم اغیز کړی دی. دا چې په دا ډول قانون کې د سیمې اقتصاد او د ولس ورځنی ژوند څنګه روان دي، پر دا هر څه په روانه اونیز خپرونه کې بحث شوی دی. فرنټیر کرایمز ریګولیشن چې په متوګه د فاټا ولس ورته اف سی آر یا تور قانون وای، د څه باندې یوې پیړۍ راهیسې پر دې سیمه تپل شوی دی. دې قانون په بیلابیلو حوالو د سیمې او ولس پر اقتصاد اغیز کړی دی. د فاټا یو خبریال ناصر داوړ وای چې د قبایلي ایجنسی د مشر یا پولیټیکل ایجنټ چوکۍ لپاره افسران په کرونو روپۍ لګوي او تر ګمارنې وروسته بیا له هغه ایجنسی څخه پوره کوي.
هر یو پولیټیکل چې کم فاټا ته راځي هغه به گورنر هاوس کې په کروڑو روپے باندې پیسې ورکوي، بیا پولیټیکل جوړیږي د یوې قبایلي ایجنسی. نو هغه په مختلفو طریقو سره هغه هلته قبایلي خلک بلیک میلنګ هم کوي په اف سی آر باندې، هغه هلته دوی خپل یو کاروبار هم کوي، هغه هلته پیسې هم ګټي. نو ټول د پیسې ګیم دی. پولیټیکل چې راځي هغه پیسې خرڅې وکړي، هغه به د هغې ایجنسی نه پوره کوي، هغې خلکو نه پوره کوي. نو پاره کې اف سی آر یو هغه د سره طاقت دی چې دی هر یو کاروباری سره هر صفا ستره سره بلیک میل کولی شي، او هغه د کوم سکیمونه دي هغه هم خرڅ دي. نو هلته څوک اواز پورته کولی نه شي، خلک ډېر په سړکونو څو کوڅو کې راوځي. نو هغه قبیله قبیله کومونه کومونه جرمانه شي، یو کروڑ هم جرمانه شي، دوه کروڑ هم جرمانه شي. نو دا ټولې د ترکې لارې چې مې دي هغه اف سی آر نیولې دي، او څو پورې چې اف سی آر په قبایلي سیمو کې اما خیال کې شته، نو هغه ترکې لاره بنده ده.
بلخوا د فاټا د وکیلانو اتحادیه مشر اعجاز مومند هم ورته نظر لري او وایي چې ولسمشر او گورنر په دې خاطر نه غواړي چې اف سی آر نظام ختم کړي چې له دې لارې دوی پیسې ترلاسه کوي.
هغه کې د پاکستان پریزیدنت هاوس، هغه کې د پاکستان سیفران منیستری، هغه کې د پاکستان گورنر هاوس، او هغه کې د پاکستان پولیټیکل ایڈمنسٹریشن او فاټا سیکریټ انوالو دي. په کوم سیستم کې، په کوم نظام کې چې د پولیټیکل ایجنټ چې هغه د یو ایجنسی مشر دی، ایڈمنسٹریٹر دی، نو دغه پولیټیکل ایجنټ قیمت چې کوم دی هغه نن 10 کروڑ روپیا ته رسیدلې دی. او تر اوسه چې لاندې کوم پولیټیکل ایجنټ دی هغه ته ای پی ای وي، د هغه قیمت دی 40 کروڑ، او د هغه نه پس چې بیا کوم تحصیلدار دی نو د هغه قیمت دی 15-20 کروڑ. نن صرف کورم ایجنسی، خیبر ایجنسی او بادول ایجنسی دی 10 کروڑ روپے جگم دے دانن گورنر ہاؤس طور تے. نو دا دے گورنر دماغ خراب دی چی اگر دا نظام ختم کی، اگر دا ایف سی آر سسٹم ختم کی. دا دے چیف سیکٹری، دا دے پریزیڈنٹ آف پاکستان، دا سیفران منسٹری، دا پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن، او دا فاٹا سیکٹریٹ. چی دا فاٹا سیکٹریٹ بارے کی دا چیف جسٹس، دا سائی کورٹ، دا سپریم کورٹ ریفرنس راغلی دی چی پا دنیا کی دومره کرپٹ ادارہ نشته.
پولیټیکل ایجنټ د اف سی آر قانون لمخې د ایجنسی ټولواک ګڼل کیږي او د هر ډول انتظامی، قانوني او مالی واک څښتن وي. خو د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی دا خبره ردوي چې ګنې د دوی ګمارنه په پیسو کیږي یا دوی گورنر او نورو چارواکو ته پیسې ورکوي. نوموړی وای په شخصي توګه تر اوسه دا ډول کار نه دی کړی.
نارت وزیرستان کې دې حالات کې خیر څوک راتل نه غواړي وا ځکه چې موږ سره دلته د ټلیفون بل ورکول پیسې نشته دی ټیم کې نه زموږ پوسټینګ په پیسو شوی دی زما او نه دلته دا شی سیستم نه مانا چا ډیمانډ کړی دی راشي زه نور ایجنسیانو کې نیم پاتې شوی ځکه ماته پته نشته نو ما خیال کې مخکې راته پته نشته اوس دا حالات نه دي اوس الحمدلله چې کوم حالات روان دي د اوچت ټاپ آفیسر ټاپ نوټ چې کوم دی مینجمنت چې دی هغه د آرمی شو د هغه زموږ سیول اډمنسټریشن شو هغه هغه شو زموږ پولیټیکل سایډ شو دې ټایم کې چې کوم ځ خپل خبره کول شمه د هر چا قبله چې دا کنه هغه صرف او صرف ریفارم طرف ته تر علاقې فلاح او بهبود طرف ته ده او ډیفینیټلی دا شانتې ټیم سلیکټ کول غواړي چې کوم ډیلیور کړي کوم دا داغ ختم کړي چې کوم لګېدل دا داغ ختمولو وخت راغلی دی نو ډیفینیټلی دې ټایم چې کوم ټیم کار کوي هغه ډېر پازیټیو سپیرټ سره کار کوي لګیا دی
کته هم نوموړی وای چې د په شمول نور حکومتي چارواکي اوس په فاټا کې د اصلاحاتو په اړه غور کوي خو له خیبر ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب غړي حاجی شاه جوګل وای چې قبایلی سیمې له وسایلو ډکې دي او بل خو له تجارتي پلوه د ترانزیت للارې ډېرې زیاتې پیسې لاسته راوړلای شي خو اف سی آر او پولیټیکل ایجنټ په دې کې خنډ دي
یو پرسن امپورټ ټیکس اخلي چې موږ دا ټیکس لګلای شي چې دا کم ګاډي زموږ افغانستان ته ځي او د افغانستان نه به خو کم ګاډي راځي چې دا اوس په باندې په 35000 40000 روپې یو ګاډي چې دا موږ لګلای مثال په تور باندې 1000 روپې ګاډي اخلو موږ د 50 ارب روپې نه د کال انکم زیاتېږي او کم نه وي او موږ ته ټول بجټ ملایويږي د ډیولپمنت لپاره 18 ارب روپې ځکه زه وایم چې دا غ انکم لیګلای شي او د اف سی آر زمونږه اخو شي او دا سیستم اکاونټیبل شي او دلته د انصاف دروازه خلاص شي اتوماتیکلی مونږ په خپل پیسې ان شاء الله تعالی یونیورسيټي هم جوړولای شو دا غ هسپتالونه هم ټیکولای شو زمونږ د ایجوکیشن سیستم هم ټیکيږي ان شاء الله تعالی زمونږ روډونه هم په جوړولای شو اوس خو مونږ ملنګانو زه درته وایم چې دا ټوله د 50-60 کروڑ روپې زمونږ د دې ورځې ګټه چې دا د هغه نه مونږ د یو کال د رفاټا د فورس سیستم چې د ریلیوی دور خدادار او د ایڈمنستریشن چلیږي د یو ورځې ګټه نه وزیرستان کې د دنیا دویم نمبر د ټولنه بیگست ذخیره د کاپر وایر شته په وزیرستان کې پټرول شته زما په کانسټیټیونسي کې په خیبر کې پټرول شته همدغه شان ته په باجاوړ او په مومندو کې د دنیا د ټولنه خمار بل شته
په نور پاکستان کې د ټیکس یا مالیه لپاره ځانګړي اداره کار کوي او کارکونکي د راټول سو پیسو راپور په لیکلې باندې خپل لوړپوړو چارواکو ته ورکوي چې بیا ورسته قومي خزانه ته ځي خو په فاټا کې په دې خاطر چې هر ډول واک له پولیټیکل ایجنټ سره وي نو هغه د دې پیسو په اړه پریکړه کوي د فاټا یو مشر خبريال صفدر داوړ وای چې پولیټیکل ایجنټ د فاټا له ولس څخه ټیکس یا مالیه اخلي او په خپل جیب کې اچوي
چې دا کوم ترخم بارډر دی دا کراچی نه دویم بارډر دی چې دلته دا زیات معیشت زیات تجارت کوي په کروڑونو په روپۍ میاشتو راځي دا د نه انکم او یو انکم هیڅ قسم اقتصاد نه کیږي د څه په کوي څه کیږي چې تا زیات روپۍ دا یو ریپورت وو دا تیر میاشت چې کوم الټا آی ډی پی نه څه د سانتا واپس شوی دی لار د خپل علاقو ته نو هغه زیاتره آی ډی پی دا مسلوه چې کومه جرګه زده دا ریفارم ولا یادوم هغه کسان ورته او چرسل دا نو سید چې پران منیسټر څه دیتا وې چې کوم مون خلکو په شوی دي چې کوم یو ډرسن رشم دی دا بنو نا هغه لکو تا چې کوم دی واپس شوی دي خلک ان هم 3000 روپۍ پر مټ اخیستې کیږي نو اس مين چې دا رشم چې کوم آی ډی پی ولا رشم دیتا ملایږي هغه نماف کیږي نو نور به دینا بیا سړی څه ووایي چې نور به دې څه کوي هر ګاډي باندې اوړو باندې پرمټونه دي خوراک خاک باندې پرمټونه دي نو دا پیسې چې کوم دي زیات خلکو جبونو نه راوځي او عام خلک دا غریب کا بیل او دا دي پولیټیکل ایجنټ جبونو ته
نوموړی زیاتوي چې د فاټا د کلنی پرمختیاي فند واکم له پولیټیکل ایجنټ سره وي او دا د هغه خوښوي چې په څه توګه خرڅوي او چاته ورکوي
اے ڈی پی انول ڈیولپمنٹ پروگرام سے کم ہر کال یو اے ڈی پی رہی آ کے بیا دادی کے پولیٹیکل ایجنٹ با اختیار آ دے کہ آگا چاہتا اسکول ور کئی چاہتا اسپتال ور کئی چاہتا ٹیوب ویل ور کئی چاہتا گلے پخائی چاہتا ملکئی ور کئی چاہتا مشئی ور کئی نو چې دا پولیٹیکل ایجنٹ سے کم التا ترقیاتی کرونا کئی دا ایزا مراد استعمالی کی پروسہ پورے دا مالی چې کم اربونو کروڑونو روپی اوس راځي دا په کار دی چې دا یو بیلنس مانیټرینګ دی کېږي. دا پولیټیکل ایجنډا هیڅوک تپوس نه شي کولای چې څومره روپۍ راغلې څومره خرچ شوې څه پوه شو. تر اوسه پورې یو پولیټیکل ایجنډ خلاف کاروایي نه ده شوې.
په فاټا کې پولیټیکل ایجنټ د بیلابیلو لارو پیسې لاسته راوړي. د فاټا سیاسي اتحاد مشر او له باجوړ ایجنسی څخه د پاکستان قومي اسمبلی ته منتخب پخوانی غړي اخونزاده چټان د دې تفصیل راکوي.
قبایلو ته تور نه وځي نو چې په کوم ځای کې تا ته لکه اوس زمونږ سره باجوړ دی نو دغه سره نږدې چې کوم نو لور دی مونډه پروت دی چې زمونږ سره بارډر لګېدلی دی. نو چې په مونډه کې په مثال په تور باندې تا ته د ورو یو تور وړه په 600 روپۍ میلاویږي. نو ته چې باجوړ سره شې نو هغه تر وړه به تا ته پاته سو پات نیم سو میلاویږي. دغه شان چې په شپ قدر کې کوم شي په کوم ریټ میلاویږي نو دغه نه 400-500 روپۍ ګران به دا تا ته په دغه کې میلاویږي. په موندو کې دغه شان په خیبر کې د قبایلو ته چې دننه ار شی را ننوځي یا د قبایلو نه بار ته ار شی ووځي کاغه سکرپټ دی کاغه ماربل دی کاغه کرومایټ دی یعنی هر یو شی چې هغه په پاتک باندې بارو شي نو په دې باندې د پولیټیکل انتظامیه د طرفه نه ټیک شغستې کیږي او د بجلی په مات کې پیسې اخیستل کیږي چې دا موږ د بجلی په بیل کې چې کوم دی نو دا اخلو. نو د دغه طرفه نه پیسې راځي. دا دین علاوه چې کوم دی هلته چې څومره ترخیتی سکیمونه دي هغه سکیمونه هم باقاعده دغې نوکري ده که څه شی دی دغې ریټونه دي دغې دپاره خپل کسان دي انتظامیه هغه هم خرچېږي. د دغه نه علاوه په قبایلو باندې جرمانیم چې کوم دی کم از کم په هر ایجنسۍ کې پر ډی چې کوم دی د قبایلو نه دغه 22 لاک 23 لاک 35 لاک دا په انفرادي شکل کې په اجتماعي شکل کې دا جرمانی هم دغه خلکو نه اخیستل کیږي. او کوم چې ترقیتی فنډ راځي نو هغه په کاغذونو کې راځي او په کاغذونو کې مکمل کیږي او په کاغذونو کې خبره ختمیږي.
د جرمنو په اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي چې هر سړی یا قبیله که د پولیټیکل انتظامی لخوا جرمانه کیږي نو په کار ده چې له تحصیلدار یا بل چارواکي څخه د هغه رسید واخلي چې دا ډول پیسې معلومی وي او څوک یې پټولای نسی. نوموړی په فاټا کې د ټیکس په اړه وایي چې د بندوبستي سیمو په څیر په فاټا کې د ټیکس نظام نسته خو کله چې ټیکس اخیستل کیږي نو د هغه لارې پولیټیکل ایجنټ خپل دفتر چلوي.
ترقیاتی کارونه هغه شانت شوي نه دي نو سرکار دی باندې دا مهرباني وا د قبایل علاقو باندې چې په بدلې کې په ټیکسو نم دا شانت نه دي لګول. تاسو یو ګاډي په سټل ایریا کې چواله هغه باندې جی ایس ټی سیل ټیکس انکم ټیکس کسٹم ټیکس دا شونه ورکې نو 3 لاکھ ګاډي تاسو ته په 20-22 لاکھ ته ورسیږي. نو ډیفینیټلی د سرکار ټیکسیشن کې ډېر وخت لاس روان دي ټینګ کې چې په فاټا کې ټیکسیشن سیستم نشته. خو دا موجوده سیستم کې پولیټیکل ایجنټ دا ډے ټو ډے روټین چلولو لپاره بجټ کې اس الوکیشن نه کیږي. نو ایڈمنسٹریټیو فنکشن چلولو لپاره هغه ایز ا سٹیټ سو ماینس ټیکسز لګي. So 80% taxation chide agar the tribal fat of awam bane ave bhoj na priyogi ye ta jirane bane priyogi kadu ka ye pe cross the border priyogi ave no agar the system chalo lo administration chalo lo far zaruri da but in any case che sarkar taraf na funding ushi budget allocation ushi la bade rakha khabare.
په فاټا کې تر افسیار لاندې اوسنی نظام کې چې واکې د پولیټیکل ایجنټ په لاس کې دي د ځای اوسیدونکو او قبایلي مشرانو په وینا عامولس په هر حواله ځپل سوی او له بنیادي بشري حقوقو څخه محروم پاتې سوی دي. افسیار او پښتانه نننی خبرونه هم دومره راتلونکي اونۍ کې به پر دې بحث کوو چې فاټا ته کله د ووټ حق ورکړل سو او د دې سیمه منتخب استاذ څومره اختیارات لري. تر بیا مزه احمد شاه زمي پر ستر څښتن سپارم. خوشاله او سوکاله ژوند ولرئ.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دیتا د ورته نور پښتون جواب په ونی زخبرونه جمهوریت کې چیری دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.